په افغانستان کې د شپې 9 بجې شو ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو بلې خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم په لیدې سات په خبرونو کوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د هرات ولایت پر یو جماعت بریج چې شپږتنه پکې وژل شوی غندل یو نامه په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د جستر جره څېړنو غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پیښه تیر ماخوستن د ګذري ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې. ښاغلي قانی ویلي په پیښه کې شپږتنه وژل شوي او یو تن ټپي دی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. تر اوسه د دغې پیښې مسؤله چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په درشل کې د افغان ژورنالستانو د زړورتیا ستاینه کړې. د مې 3 د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. د امریکا سفارت چې په قطر کې فعالیت کوي په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ژورنالستان د اطلاعاتو او حقایقو په لټون پسې له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. په بیان کې یادونه شوې چې په روان ناورین کې د افغان ژورنالستانو زړورتیا او انعطاف د ستایلو ول. د ملګرو ملتونو سږ کال د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ داسې مهال چې افغانستان او ټوله نړۍ جګړو په سر اخیستی دی د ژورنالیزم او د بیان د ازادۍ اهمیت ته ځانګړې کړې او د دې ورځې په درشل کې ویلي دي چې د نړیوالو بحرانونو او د هغو د عواقبو د ټولو اړخونو په اړه پوهاوی د ډیموکراتیکو ټولنو د جوړولو لپاره مهم دی. فلسطیني حماس ډله وایي د لسګونو برمته او د خوشي کېدو په بدل کې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند لپاره د اسرایل د طرحې په اړه غور کوي. دې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني دا کسان د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرایل د برید په مهال برمته کړي وو. د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو په مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایل د وړاندیز په اړه به په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به یې ځواب ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي د اسرائیل په طرح کې د اوربند شرایط خورا زیات سخاوت مندانه دي. په ایران کې دینی عالم او مدني فعال صدیقه وسمقی د ضمانت په بدل کې له زندانه خوشې شو. دا وروسته له هغې خوشې شو چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د تهران د خطرناک ایوین زندان څخه روغتون ته ولېږدول شوه. د میرمن وسمقی د خوشې کېدو خبر پرون د اپریل په 15 په 9 وبخي د امتداد په نوم د ټلګرام چینل ورکړ. په خبر کې راغلي چې د نوموړي روغتیایي وضعیت په زندان کې په خرابېدو. د ازادۍ راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د وسمقی د خوشې کېدو خبر تایید کړی دی. د اوکراین په ساحلي ښار اودسا کې د هری پاټر د کلا په نوم پر یوې ودانۍ د روسیې توغندوی برید لږ تر لږه 15 کسان وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. ویل کېږي په انټپیانو کې د سرهی انکووالوف په نوم د یوه روس پلوه ګوند پخوانی وکیل چې په یاده ودانۍ کې د حقوقو یو پوهنځی جوړ کړی و هم شامل دی. د اودسه والي اولیا کیپر بیګا په خپله ټلګرام پاڼه خبر ورکړی و چې په دې برید کې درې میرمنې او یو نارینه وژل شوي. خو وروسته یې وویل چې د دې حملې له کبله یو بل سړی هم د مغزي سختې په نتیجه کې مړ شوی دی. په امریکا کې د پاور بال په نوم د لاتری د $1,300,000,000 د ټیکټ ګټونکو پرون دوشنبه رسمن معرفي شول. چینګ او دوان پین سایفن چې ښځه او میړه دي او د هغوی یو دوست لایزا چاو د امریکا په اوریګان ایالت کې د پاور بال لاتری په مرکزي دفتر کې د دغې لاتری ګټونکو اعلان شول. چینګ سایفن چې له لاوس څخه امریکا ته کډوال شوی او د اوریګان ایالت په بندري ښار پورټلند کې اوسي د سرطان په ناروغۍ اخته دی. هغه چې له 8 کلو راهیسې له دغې ناروغۍ سره مبارزه کوي وایي دغه جایزه به یې ژوند بدل کړي. هغه د خپلې کورنۍ لپاره د خوښۍ هیله کړې او ویلي دي چې په دغې لاتری سره به یې ژوند ښه شي. نوموړي نه دي ویلي چې دومره ډېرې پیسې به په څه ډول لګوي خو ویلي دي چې د خپلې درملنې لپاره به یو ښه ډاکټر ومومي او له خپلې میرمنې سره په پام کې لري چې یو کور وپیري. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر یوه جومات د تېر ماښام برید چې پکې شپږتنه ووژل شول بېلابېلو لورو په کلکه وغانده. نن د کابل په ششدرک سیمه کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون د وژل شوو نهو خبریالانو شپږم تلین دی. تر اوسه د وژل شو خبريالانو عاملان نه په نښه شوی او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هم ویل کیږي چې خبريالان خبرز نه لري. پاکستان ته کډوال شوی افغانان هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو د واکمنېدو وروسته په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوي دي.
دغه راز د پاکستان کې د افغان کډوالو د وبخې د پاکستان کې د افغان خبريالانو له ستونزو به مو هم خبر کړو.
ډېری خبريالان د مالي اړخه له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
په کندهار کې اټیوال له لوړو مالیو شکایت کوي.
له همې ځکه استکړله جایزه افغاني مالیه پراغه د ټیکس دی مالیه ده.
د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعات هم راپورونه او مطالب لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اسرائیل وایي په غزه کې د اوربند لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته انتظار کوي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر یوه جمعه د تیر مخام بریچ پکې شپږ تنه ووژل شول او یو بل ټپي شو. بېلابېل غبرګونونه پارولې دي. په وژل شوو کې دوه ښځې او یو ماشوم هم دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت په کابل کې د ترکیه او ایران سفارتونو او د جمهوري نظام په مهال یو شمېر پخوانیو چارواکو د حمله غندلې. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي یو وسلوال بریدګر په لمونځ کوونکو ډزې کړې دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت او د سیمې اوسیدونکو له قوله د هرات د گزارې ولسوالۍ د محمدي خرګوټي د شیعهګانو په یو جمعه چې امام زمان نومیږي د تیر ماښام حمله په پایله کې شپږ تنه وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت تیر ماښام په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا برید د یو وسلوال کس لخوا شوی. په سیمه کې د سرچینو له قوله وژل شویو کې د سیمې وکیل، د جومات ملا، دوه ښځې او یو ماشوم شامل دي. د پیښې یو عیني شاهد چې وایي نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د لمونځ کوونکو شمیر کم و. تمه وه چې د ماسخوتن لمونځ وشي چې د درې وسلوالو له ډلې یوې جومات ته رادننه شو او په لمونځ کوونکو یې ډزې وکړې. دا چې لمونځ کوونکي کم و ځینې وتوانېدل چې وتښتي او ځانونه وژغوري.
په پیښه کې د امام زمان جومات د وژل شوي ملا عبدالعظیم جاوید یو خپلوان چې وایي نو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل. دی وایي د کورنۍ وضعیت ډېر خراب دی. مېرمنې هم په مرمۍ لګېدلې. یو زوی یې په ایران کې دی او بل زوی ایله یولس کلن دی. درې لوڼې لري او د پیسو ګټلو بل کس هم نه لري. هغه د طالبانو حکومت له راتګ وروسته دې جومات کې امام و. یا د سرچینه زیاتوي دوی د خپل امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي، ځکه په ډاډه زړه جومات ته هم نشي تللی. دې حملې بېلابېل غبرګونونه هم راپورته کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما په کابل کې د ترکیه او ایران سفارتونو او د مخکنی جمهوری نظام پر مهال یو شمېر چارواکو هم دا پیښه غندلې ده. یوناما په خپل ایکس پاڼه د دې حملې د څېړنې، د عاملینو د نیولو او د شیعهګانو د امنیتي خوندیتوب غوښتنه کړې. په کابل کې د ترکیه سفارت هم په خپل ایکس پاڼه د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي ښودلې او زیاتوي ترهګریز او هغه بریدونه چې پکې بېګناه خلک وژل کېږي غندي. په کابل کې د ایران سفارت بیا په خپل ایکس پاڼه لیکلي له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له طالبانو سره همکارۍ ته چمتو دي. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هم دا حمله غندلې او د ټولو بشري او دینی اصولو ضد یې بللې ده. د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله بیا دا برید بزدلانه بللې. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلې، خو له دې وړاندې ډېر وخت په افغانستان کې په شیعهګانو د بریدونو پړه داعش خراسان ډلې منلې ده. په هرات کې داسې مهال یو ځل بیا اهل تشیع وګړي په نښه کېږي چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په فبروري میاشت کې په خپل راپور کې ولیکل د 2023 کال له سپتمبر د 2024 کال تر جنوري په افغانستان کې په شیعهګانو وه حملې ثبت کړې دي چې د 2023 کال د لومړنیو نهو میاشتو په پرتله اندېښمنوونکی زیاتوالی ښیي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
نن د کابل په ششترک سیمه کې د ازادي راډیو د درې خبريالانو په ګډون د وژل شو نه خبريالانو شپږم تلندري دغه برید مسؤول د اسلامي دولت ډلې یادایشت خراسان څنګه خسته وو. تر اوسه د دغه برید عاملین د قانون منګولو ته نه دي سپارل شوي. پر دې سربیره دغه راز په اوس وخت کې په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو باندې هم د فعالیت کړی ویل کېږي تنګه شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د 2013 کال د اپریل په 10مه د کابل په ششترک سیمه کې کله چې خبریالان د یوې چاودنې د خبري پوښښ لپاره راټول شوي وو، یوه بله چاودنه وشوه چې په پایله کې افغانستان کې خبریالانو او درسریو کارکونکو ته په یو وخت تر ټولو درنه مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښې په قربانیانو کې د رسنیو 9 کارکونکي وو، پکې د ازادۍ راډیو 2 خبریالان او یوه همکار چې د ازادۍ راډیو سره د ژورنالیزم د روزنې په مرحله کې و هم شامل وو. هغه مهال د داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. خبریالانو او د بیان د ازادۍ د دفاع سازمانونو د دې برید د عاملانو د مندلو او مجازات خوښتنه وکړه، خو تر اوسه چې له دې پیښې شپږ کلونه تیریږي، هیڅوک د دې خبریالانو د وژنې په تړاو نه نیول شوي او نه مجازات شوي دي. افغانستان له کلونو راهیسې د ژورنالیستانو لپاره یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. د 2020 میلادي کال په اګست کې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسیدو راهیسې په دې هیواد کې د خبریالانو پر کار محدودیتونه او د هغوی نیول زیات شوي دي، او ان د خبریالانو د وژنې او شکنجې رپوټونه هم ورکړل شوي. د خبریالانو د ملاتړ سازمانونه وایي دا مهال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره داسې شرایط چې په ازادانه توګه خپل کار وکړی شي د پخوا په پرتله سخت شوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی:
د طالبانو د واکمنېدو وروسته په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوي دي، تر څنګ یې د رسنیو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د شدید سانسور تر څنګ د رسنیو ټولې خپرونې د حاکم نظام لخوا څېړل کېږي. خبریالان خود سانسورۍ ته مجبور شوي دي، او له بده مرغه ځینې خبریالان بې له کوم دلیله د حاکم نظام لخوا نیول کېږي. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله تر ټولو ستونزمنه مسله ده، او دغه حق د افغانستان د خلکو څخه اخیستل شوی دی.
د بی پولي خبریالانو سازمان د جنوري په میاشت کې په یو خبره کړي ریپورت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د خبریالانو وضعیت اندېښمنوونکی بللې. د سازمان ویلي یوازې په 2023 میلادي کال کې 3 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي، که څه هم طالبان وایي چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې رسنیو ته د بیان ازادي ورکړي، خو د رسنیو د ملاتړ سازمانونه د طالبانو د حکومت ادارې تورنوي چې د دې ارزښتونو تعریف په خپله ګټه او خوښه کوي، او د دوی تر واک لاندې هیڅ رسنۍ ته د ازادانه او د طالبانو د حکومت له مداخلې پرته د فعالیت اجازه نه ورکوي. همدارنګه افغانستان کې د هغه نړیوالو رسنیو فعالیتونه چې له بهره د افغانستان لپاره خبرونه کوي هم یا منع شوي او یا پرې محدودیتونه لګیدلي. په دې کې د ازادۍ راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو هم شامل دي چې د طالبانو حکومت پر اف ام او منځنیو څپو خبرونه بندي کړي او پر ویب پاڼو یې هم بندیز لګولې.
دغه راځه پاکستان ته کډوال شوی یو شمیر افغان خبریالان هم هلته له سختو ستونزو کړیږي. یو شمیر دغه خبریالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې پر اقتصادي ستونزو سربیره دغه راز د اسنادو په برخه کې هم له ستونزو سره مخامخ دي، او کله ناکله د پولیسو لخوا دوی ځورول کېږي. هم د بې پولي خبریالانو ټولنې هم له پاکستاني چارواکو او نړیوالو ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو په ساتنه کې مرسته وکړي. د دې سازمان د خبر پاڼې له مخې دوی تر اوسه 120 افغان خبریالانو سره یو څه مرستې هم کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بی پولي خبریالانو سازمان یا آر اس اف په پاکستان کې د افغان خبریالانو وضعیت اندېښمنوونکی بللی او ټینګار یې کړی چې له دوی سره باید هر اړخیزې مرستې وسي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤلې سلیا مرسیه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې نړیواله ټولنه او پاکستاني چارواکي باید له دوی سره د افغان خبریالانو د خوندي ساتلو په برخه کې مرسته وکړي.
دا د ښکېلو اړخونو لپاره اړینه ده چې له اړوندو بنسټونو سره یو ځای شي او ډیری هغه ستونزې حل کړي چې افغان خبریالان ورسره مخ دي. افغان خبریالان چې پاکستان ته تښتېدلي په ښه شرایطو کې د ژوند کولو مستحق دي، او باید د دې امکان ولري چې خپل مسلکي ژورنالیستیکي مهارتونه وکاروي یا کوربه هیواد ته د دوی د ورتګ اجازه او ملاتړ وشي.
اغلی مرسی وویل چې د بیپول خبریالانو سازمان په دې وروستیو کې په پاکستان کې له 170 افغان خبریالانو سره مالی او د دوی د ادارو په چارو کې مرستې کړي دي، او په خبره یې دوی ته د مسلکي مهارتونو ورکشاپونه برابر کړي دي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه دي له پاکستانه امن هیوادونو ته د دوی د انتقال پروسې چټکې کړي. له دې ډلې خبریال محمد ادریس ساده چې له تیر یو نیم کال راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې اوسیږي وویل یو بل افغان خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
دوی نامعلوم برخلیک مسله ده، ډیری په دې تمه چې ګوندې زر به کار کیږي درې هیوادونو ته به ځي، خو دغه موده ډیره اوږده شوه. دویمه مسله د دوی دلته د مالی وضعیت، ډیری خبریالان له مالي اړخه لوجستي ستونزو سره مخامخ دي. درېیمه موضوع هم وخت نا وخت دوی د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي.
دا هغه ستونزې دي چې د بی پولي خبریالانو سازمان هم د دوشنبه په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره یادې کړي دي. د آرسف په خبره افغان خبریالان په عامه روغتونونو یا عامه ښوونځیو کې د خپل ماشومانو لپاره روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی نه لري، د دوی مسلکي چارې کمې سوي او مالي سرچینې هم په ټپه ولاړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره میاشت کې په پاکستان کې د ازادي راډیو پر یو خبریال احمد هنایش مرموز برید سوی و چې نوموړی پکې ټپي سوی و. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان له افغانستانه ووتل چې اکثریت یې لا هم درېیمو هیوادونو ته د خپل انتقال د کیسونو د پروسس لپاره په ایران او پاکستان کې دېره دي.
ایران له افغانستان او ترکمنستان سره پر پولو د څلور متره سمیټ دیوال جوړولو په ګډون د اغزنتار غزولو اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د ترهګرو ډلو زیاتره امنیتي ګواښونه او له افغانستان ایران ته د ناقانونو کډوالو ورتګ تهران دی ته اړ کړی چې دغه امنیتي معاونې جوړ کړي.
ایرانی چارواکو له افغانستان او ترکمنستان سره د دغه هیواد په ختیځ، شمالي او شمال ختیځو پولو کې د څلور متره لوړ سیمنټي دیوال د جوړولو په ګډون د اغزن تار لګولو د بهیر د پایل اعلان کړای دی. د ځینو ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د ځمکنیو ځواکونو د شمال ختیځې سیمې د تیارسۍ او ملاتړ قمندان حسن مکفي د ثور په لسمه د دوشنبه په ورځ وویل چې د دغه پلان په عملي کېدو درې میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. تسنیم خبري اژانس د مکفي قوله لیکلی چې د دې کټارو یعنی دیوال لګول به درې کاله وخت ونیسي او د لویې وسلي جادې یعنی واټ جوړونه به هم پکې شامل وي. د نوموړي په خبره د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي دیوال اوږدوالی چې اوس پرې کار روان دی 302 کیلومتره دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د دې کټارو یعنی دیوال د لګولو د علت په اړه څه نه دی ویلي، خو شاوخوا نه همیستې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په افغانستان کې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان له فعالیتونو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري، او له همدې امله په افغانستان کې د دې ډلې هر ډول وده د ایران پر امنیت اغیزه کوي. نوموړي دغه موضوع د ایران له انسا خبري آژانس سره په مرکه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایي، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې څو ځله ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته کوم ګواښ نه پیښیږي. خو یو شمېر امنیتي او سیاسي شنونکو له افغانستان څخه د امنیتي ګواښونو له امله د ایران د اندېښنې په اړه بېلابېل نظرونه مطرح کړل. د امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
امن په هغه وخت امنیدای شي په دې منطقه کې، په دغه آسیایي میانه کې او افغانستان کې چې غربي نړۍ استخبارات سی آی ای او انګلستان، پاکستان، ایران، روسیا او چین دوی په ګډه سره دا تصمیم ونیسي چې نور دغه نیابتي ډلې ټپلې جوړې نه کړي او د منطقې د ناامنیو دپاره دوی یې تربیت او صادرې نه کړي.
د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي هم د ایران له لوري د دیوال جوړول او اغزن تار لګول د دغه هیواد له امنیتي اندېښنو او داخلي ستونزو سره تړلې ګڼي.
ایران با مشکلات گوناگون امنیتی
ایران له بیلابیل امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. هغو کې د شاه چراغ په زیارت او کرمان کې د بریدونو په ګډون چې ښایي نفوذي کسان د افغانستان او بلوچستان له پورو راوتلي وي او په ورته وخت کې په ایران کې دننه نورې ستونزې هم شته. هغه بیلتون غوښتونکي ډلې چې په سیستان او بلوچستان کې دي خدای غواړي چې دغه سرحدي دیوال جوړ کړي. که د هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې خرابې نه شي دا د دوی خپل کار دی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په جدي میاشت کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د وزل کېدو د تلین د نمانځنې په مراسمو کې په 2014 کې شاوخوا 90 تنه ووزل سول او 240 اتیا تنه نور ټپیان سوي وو. د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان څانګې د دغو 2014 پلا پر غاړه اخیستې وه. له دغه برید یوه ورځ وروسته د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد واحدي له افغانستان او پاکستان سره د دغه هیواد د پولو د تړلو د پلان د عملي کېدو اعلان وکړ. تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیتونو له امله د احتمالي امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت څو ځلې دا اندېښنې رد کړې دي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وای په غزه کې د اوربان لپاره د خپل طرح په اړه د حماس ډلې جواب ته انتظار کوي. حماس ډلې مخکې ویلو چې د اسرائیل طرح په اړه غور کوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یوې نږدې سرچینې ویلي چې دا هیواد د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په بدل کې په غزه کې د اوربان لپاره د خپل طرح په اړه د حماس ډلې غبرګون ته انتظار کوي. په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې اووه میاشتې پوره کیږي، د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي. په تیرو څو ورځو کې د مصر په منځګړتوب د هڅو له پیلېدو وروسته په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیلې زیاتې شوې، خو د ډیرو مهمو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف د لرې کولو لپاره د پرمختګ ډیرې لږې نښې نښانې لیدل شوي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، په هر راز موافقه کې له غزې څخه د اسرایلي سرتیرو وتل او په دې ترانګه کې د اسرایلو د عملیاتو د دایمي پای ته رسیدو غوښتنه کوي. له حماس سره د یوې متحدې فلسطیني ډلې یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي، فلسطینیان د اسرائیلو د اشغال سمدستي پای ته رسیدل غواړي. دا چارواکي زیاتوي دوی نشي کولای خلکو ته ووایي چې د اسرائیلو اشغال دی روان وي، تاسو جګړه ودروي، او چې کله اسرائیلو خپل برمته ترلاسه کړل بیا جګړه پیل کړئ. د اسرائیلو د صدر اعظم هم هر اقدام خای په کابینه کې د درس باعث شي، ځکه ځینې وزیران غواړي چې شاوخوا 133 تنه پاتې اسرائیلي یرغمل باید راخوشي شي، خو سخت دریځ یې بیا د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې پر پاتې غړو د پوځي عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. اسرائیلي چارواکو ویلي که حماس د اسرائیلو د اوربند طرحه ونه مني، په رفح کې عملیات به دوام وکړي. په دې طرحه کې د اوربند د پای نیټه نه ده یاده شوې، خو د یو زیات شمیر فلسطیني بندیانو په بدل کې د 33 زیانګالو اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو او په جګړو کې د لنډې وقفې غوښتنه کوي. یو بل اسرائیلي چارواکي ویلي چې دا طرحه په رفح ښار کې د عملیاتو د مخنیوي یوازینۍ لاره ده، ځکه د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو شرطي خبرې کولې ویلي دا د فلسطینیانو لپاره ورستای چانس دی، ځکه د په وینا په رفح کې د عملیاتو لپاره د اسرائیلي ځواکونو حرکت لاله مخکې پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سیمه کې دی او تمه ده چې نن ماښام له ریاض څخه تل ابیب ته ورسیږي. ښاغلی بلینکن منځني ختیځ ته سفر د سعودي عربستان او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره د منځګړتوب په هڅو پیل کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د قطر په مرسته په هلمند کې د یتیمانو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل شو. په لښکرګاه کې په دغه ښارګوټي کې د 1500 یتیمانو لپاره په عصري بڼه کورونه په پام کې نیول شوي دي. د طالبانو د ښار جوړونې وزیر چې د دې ښارګوټي د جوړولو په پرانیست غونډه کې ګډون کړی و، وایي په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.5 میلیون افغانان بې کوره دي.
د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه د 1500 یتیمانو لپاره دغه معیاري او عصري ښارګوټي په مرکز لښکرګاه ښار کې جوړیږي. د طالبانو د شار او کور جوړونې وزیر مولوی حمدالله نعماني چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه، ویل چې په افغانستان کې اوس مهال 2.5 میلیون افغانان بې کوره دي او کورونه نه لري. نوموړي ویل چې دوی به هڅه وکړي چې بې کوره خلکو ته کورونه برابر کړي.
په افغانستان کې تر ټولو لوی ترین مشکل چې خلکو ته په دې شل کاله یا کوم په دې څلوېښت کاله کې رسېدلی ده، هغه د سرپنا ستونزه ده چې تقریبا موږ په حدود د 2.5 میلیونه تر 3 میلیونه نفوس له دې لوی نعمت نه بې برخې ده. د شهرسازۍ وزارت د خپل کاري پلان په اولویتونو کې همدې موضوع ته زیاته توجه کړې ده او کوشش کوي چې په د هیواد په مختلفو ولایاتو کې د خلکو د سرپناه ستونزه حل کړي.
د دې ترڅنګ د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر خواجه هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و. د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو څخه یې مننه وکړه چې دغه تلې یتیمانو سره مرسته کړي.
دا کوم خلک چې راځي لکه موږ مخکې تشویق کړي دي چې څنګه یو سړی دي موږ یو ولسوالي ورکړي ده ودته، خو هغه ډیر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه دلته کلینیک جوړ کړي، تحصیل درې بولا سونه ورته رانی بول، مساجد جوړ کړل، مدرسې جوړې کړل، دا ډیر کارونه ده. ما ته وایي چې دا عقد د باندې کوم، هغه په عقد نه لیکم چې کوم لیکم درفهم چې دا ولیکه چې نه لیکم هغه به زه خپله کوم. خو دغه لپاره چې کله یو کار کوو ملګری په پوره اخلاص باید کار وکړي او په ډېر یو ژر دغه باندې دا شی شی ورته پیښ نه شي چې هغه خدای مکه د کار څخه د ځن سبب وګرځي.
دا فداسیال کې دي چې د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه لدی وړاندې هم په هلمند کې ګڼي پروژې پلیسي وې دي.
د اورزګان په څنګلوري ولایت کندهار کې هټیوال بیا له لوړو مالیو شکایت کوي. یو شمیر هټیوالو ازادي راډیو ته وویل د جواز صفایي او لوحو مالیات ورکوي چې کاروبار کموالي ته په پام دوی د پرې کولو وست نه لري.
د کندهار ښار اوسیدونکی زبیح الله چې د اشپزۍ دکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نومونو مالیات ورڅخه اخلي چې دی د ورکولو توان نه لري. د د په خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټنه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وځ سبي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوحه مې ځکه استکړله جای زر افغانۍ مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده 15 متره وه، دی ویل پر متر 5000 افغانۍ دی. د سین بورډ بولی دا یو پیپ چې پر درګزی ولاړ دی، وی بولی له هغه کښنی لوحه ده هغه 1500 افغانۍ تحویل کړی او جواز د مې 1500 افغانۍ تحویل کړی دي او د صفایي د لدروس نه جرا کړی هغه دغه یو له مجر راوړو صفایي درکو دا هم تحویل کړي. نو دا غل ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته، ځکه چې زما به خپه واس کې نه و چې دونه پیسې تحویل کړم او ډیر پیسې کیږي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکي هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وايي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښت او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیول توان نه لري.
زما نوم عبدالهادي د کندهار ښار اوسیدونکی. که چیرې دغه نه مالیه لوړ یې، که چیرې څوک غوړی رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد کور لپاره رانیسي، اتمن دکاندار مجبور دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د ښاروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول شوی دی په هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي، کنه یې تاوان ورته کوي. نو په همدې خاطر باندې جته باید توجه وسي.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات دا باید ډېر کم سي او یا ګسره معاف سي، ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورکې کلیړي والا د دکاندار د کوم موږ ځین تجاران دي. نو زور مثال مشکل و دا اهم خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته، کاروبار ولاړ دی، ډېر حد پر ولاړ دی.
د معلوماتو له مخې په هیواد کې اوس مهال 8 ډوله مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د ښاروالۍ صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات چې 40% کیږي، د کاریګرو د معاشاتو مالیات د 20-30%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه، او په درو کلونو کې د برسي مالیات د دکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري، او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حل لار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغیر ورکول سي، او په دې اړه باندې موږ څو وارې حتی موږ خپله په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا غږ بدرګه کړی دی او رسولی مې دی چې د دې حل لاره دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور دپاره یو ځانګړی پالیسي جوړه سي تر څو موږ وکولای سو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو د همدې لارې څخه.
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دوکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي تر څو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دوهمې نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام لرو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د هرات ولایت پر یو جومات برید چې شپږ تنې پکې وژل شوي غندله. یوناما په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د ژر تر ژره څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پیښه تېر ماخستن د ګذري ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په درشل کې د افغان ژورنالستانو د زړورتیا ستاینه کړې. د مې درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي. د امریکا سفارت چې په قطر کې فعالیت کوي په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ژورنالستان د اطلاعاتو او حقایقو په لټون پسې له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. په بیان کې یادونه شوې چې په روان ناورین کې د افغان ژورنالستانو زړورتیا او انعطاف د استایلو ول دی. فلسطیني حماس ډله وایي د لسګونه برمته و د خوشې کېدو په بدل کې په غزه کې د 40 ورځني اوربن لپاره د اسرایل د طرح په اړه غور کوي. دې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني دا کسان د تیر کال د اکتوبر په 10 پر اسرایل د برید په مهال برمته کړي وو. د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو په مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایل د وړاندیز په اړه په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به ځواب ورکړي. په ایران کې دینی عالم او مدني فعال صدیقه وسمقی د ضمانت په بدل کې له زندانه خوشې شو. د وروسته له هغې خوشې شو چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د تهران له خطرناک ایوین زندان څخه روغتون ته ولېږدول شوه. میرمن وسمقی چې لیکواله هم ده، د تېر 1402 هجري لمریز کال په کپ میاشت کې په خپل کور کې نیول شوې وه او وروسته بیا ایوین زندان ته ولېږدول شوه. د اوکراین په ساحلي ښار اودیسه کې د هری پاتر د کلا په نوم پر یوې ودانۍ د روسیې توغندوی برید لږ تر لږه 15 کسان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. ویل کېږي په ټپیانو کې د سرهی کوالوف په نوم د یوه روس پلوه ګوند پخوانی وکیل چې یاد یوه ودانۍ کې د حقوقو یو پوهنځی جوړ کړی و هم شامل دی. د اودیسې والي اولی کیپر بیګا په خپله ټلګرام پاڼه خبر ورکړی و چې په دې برید کې درې مېرمنې او یو نارینه وژل شوي، خو وروسته یې وویل د دې حملې له کبله یو بل سړی هم د مغزي سکتې په نتیجه کې مړ شوی دی. او په امریکا کې د پاور بال په نوم د لاټرۍ د 1,300,000,000 د ټکټ ګټونکي پرون دوشنبه رسمن معرفي شول. چینګ او دوان پین سایفن چې ښځه او مېړه دي او د هغوی یو دوست لایزا چاو د امریکا په اوریګان ایالت کې د پاور بال لاټرۍ په مرکزي دفتر کې د دغې لاټرۍ ګټونکي اعلان شول. چینګ سایفن چې له لاوس څخه امریکا ته کډوال شوی او د اوریګان ایالت په بندري ښار پورټلند کې اوسي د سرطان په ناروغۍ اخته دی. هغه چې له 2 کلو راهیسې له دغې ناروغۍ سره مبارزه کوي وایي دغه جایزه به یې ژوند بدل کړي. Thank you.
کیږي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د هواد خجل کېدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پاره دا و چې ډېر زیات خفه شوم. کور د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه ول چې زما د پاره یو ډېر لوی چالنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تل کړی و.
یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای، له هیواد او دوستانو څخه لرې والی په ژور خپګان اخته کړي دي. هغه ځوانان چې فکر کوي ژور خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خپګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری. قدر منو اوریدونکو، روانشناسان وایي ډیپریشن یا ژور خپګان هغه ستونزه ده چې که چیرې په وخت درملنه ونه شي د انسان د مرګ لامل هم کیدلی شي. ژور خپګان بیلابیل عوامل لري، خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې د ځوانانو په خبره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون د دې سبب شو چې یو شمېر ځوانان په ډیپریشن اخته شي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دننه په افغانستان کې په زده کړو، کار او تګ راتګ بندیز د دې سبب شو چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. په پردي هیواد کې له ژوند سره نابلدۍ بیا نورې هغه ستونزې ورته پیدا کړي چې ډاکتران ژور خپګان یا ډیپریشن ورته وایي. میوند پوهیار چې د پردیسۍ شپې ورځې تیروي، وایي په وطن کې ځان او خپلو خلکو ته ډیر کار کړی و، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د ټولې خوارۍ له خاورو سره خاورې شوې.
د هیواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی او لوی دغه لامل زما د پاره هم دا و چې زه ډیر زیات خفه شوم. چې کله له هیواد راووتم او له هیواد لرې سولم، هیواد کې مې خپل ژوند لپاره تر ډیره حده پورې کار کړی و، د خپل خلکو لپاره مې کار کړی و، انډیوالان مې پاللي ول، خپل وینې مې پاللي و، دوستان مې پاللي ول. دلته چې کله راغلو دلته دوستان نه و، خپلوان نه و، صفري نقطې څخه مو پایل وکړ. او دا صفري نقطه داسې وه چې فکر وکړي یو څوک لومړي ټولګي ته ځي او الف بی زده کوي او بالاخره له هغه ځایه را پیلوي او ورو ورو خپل ژوند د سره پیلوي، کور د سره جوړول، ژوند د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه ول چې زما دپاره یو ډېر لوی چالنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تل کړی و. او دا د دې لامل سو چې ملګرو څخه مجلا کړي او بالاخره په دغه سې یو ټولنه کې چلته او فردي ژوند ډېر حاکم دی نسبت ټولنیز ژوند ته ورسره مخامخ شو.
مهمه موضوع پکې دا ده چې داسې یو وضعیت سره کله یو ځوان مخ کېږي، څه ډول ورسره مقابله وکړي، څه ډول ورسره مبارزه وکړي ترسو ورته تسلیم نسی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې خو دلته په دغه حالت کې سړی باید کوم ملګري چې شاوخوا کې دلته ورسره ژوند کوي کوشش کوو دلته د یو ټولنیز ژوند بیرته را پیل کړو، د ټولنې سره په یو شکل باندې ځان عیار کړو. زما په نظر باندې اول خو باید کور را پیل کړو، په کور کې چې کوم دوستان نږدې مو سره وي د هغوی سره وخت تیر کړو، مرکه وکړو په وخت باندې، په وخت نه وخت، او دغه یو نه وختي ژوند څخه د پیسو پسې ولاړ نه سو، ځکه دلته که څه هم پیسې چې نه وي سړی ژوند په آرام نه سي تېرولی. اما ځینې ملګري وي چې هغوی ډېر زیات د پیسو شانې ویلي وي او دا باعث د دې کېږي چې دغه یو ناوخته ژوند ورته دغسې د ډیپریشن لامل شي. زما ډېره تجربه دا ده چې باید د ژبې یو نیمګړتیا مخکې شته، دغه ژبه باید ښه صحیح زده کړو، دې ځای کې یو مسلک ته مخه کړو چې هغې کې مساعت تېر شي، د دې ځای کې چې خلک د څه شي څخه خوند اخلي، مثلا پارک تزی سار کې منډه وکړي، هر شی خپل ځان دپاره سکیجول ټاکلی وي، سکیجول بیس باندې مخکې ځي. دغه شان زه فکر کوم چې یو څه زموږ ذهن ته آرامتیا راوړي او ځینې ټولنیز پروګرامونه ایونتونه وي د هغې څخه موږ نیو خبر هغې ته باید د انټرنیټ له لارې یا د نورو میډیایي برنامو له لارې لاسرسی پیدا کړو هلته ولاړ شو.
که چیرې راستو برعکس د موضوع ته که چیرې په دغو مسایلو باندې ځوانان ځان بوخت نه کړي همداسې خپل ژور خپګانې دوام وکړي دا به کومې منفي پایلې ولري؟
روحي مشکلاتو سره هلته ورته پی ټی ایس ډي وایي دغه مشکلات سره مخامخ کیږي په عین حال کې له ټولنې څخه جلا کیږي او داسې هماغه یو ناوخته ژوند باندې مخکې موږ وغږېدلو یو ډول ژوند ځان ته خبره کوي چې هغه د ټولنې یا د فردي ژوند په لور روانېږي او د ټولنیز ژوند څخه جلا کیږي او همدغسې بیا دا خبرې ډېر باعث دي کېږي چې زموږ ماشومانو باندې کوچنیانو باندې مستقیم تاثیر وغورځوي او د هغوی آینده یا راتلونکی ډېره قوي ضربه ورته ورسوي او له ځینو حقوقو او خوشحالیانو څخه بې برخه کړي.
سیام پسرلی هم یو لغت ځوانانو څخه دی چې د مسافرت ترخې تجربه کړې دي. خدای وایي چې د ژوند له سختیو سره مبارزه، ځان له نوي چاپېریال سره بلدول هغه څه دي چې ټول خلک په تېر بیا ځوانان له ډپریشن څخه ژغوري.
مسافر سول خپل وطن پریخو د موږ ټول په دغه کاروان کې سره وو. په ټوله معنا یو نوی ماحول ته راغلو او داسې یو ماحول ته چې د ژبې سره د فرهنګ سره او د دې د تعلیمي نصاب سره او د کاروبار د سیستمونو سره آشنایي مو نه درلود او دلته هم ځینې نور موضوعات د حقوقي موضوعاتو چې ځینې ځوانان لا تر اوسه پورې په دې تکل کې دي تر څو خپل سټیزنشپ واخلي یا دایمي اقامه واخلي دغه د راتلونکي سرګندوالی یا نامعلوم سرنوشت چې دی د هغه موارد دي چې د دې سبب سوی تر څو یو ډول ډپریشن د ځوانانو په منځ کې پیدا شي. بل د کورنۍ څخه لرېوالی اکثر ځوانان داسې دي چې ګډ ژوند درلود خپل د کورنۍ سره څخه بیل سوي دي د مور او پلار خویندو ورونو څخه ځینې د خپلو مېرمنو اولادونو څخه بیل سوي دي ځینې کسان داسې دي چې په افغانستان کې ښه ژوند درلود مال امکانات جایداد درلود اوس هغه تر اسره ساین لري نوی ماحول تر راغلي دا ټول هغه موارد چې د سبب سوی تر څو زموږ ځوانان بدبختانه په ډول ډپریشن اخته سي. خو دا ډپریشن دایمي نه دی موقتی دی موږ ټول د گزار په حال کې یو او ورورو پرمختګ کوو مختزو.
بله پسرلی صاحب له خپلو تجربو راته وایي کله چې په پایل کې مسافرت ته مو مخه کړه هغه څه وو چې ډېر زیات تاسو ته سخت وو او تاسو یې ځورولی؟
سخت وو چې ماته زما هیواد نسبت نورو هیوادونو ته ضرورت ډېر لري. دلته زما ضرورت ډېر نه احساسېږي ولې زما په وطن کې زما ضرورت ډېر احساسېده. دا چې مو کته وطن مې په بد وضعیت کې دی بد حالت کې دی هلته ځوانان بېکاره دي بېروزګاره دي بل خوانه موږ منابع لرو معدنونه لرو کانونه لرو اوبه لرو ذخایر لرو او دا ټول نه استفاده نه شو کولی او په یو جنګي ماحول کې اوس یو بل پردی ملک ته راغلی یم او زما د استعداد نه یا د نورو ځوانانو د استعداد نه ګټه نه پورته کېږي او یا خپل خلکو سره مرسته نه شو کولی. نو دا د دې سبب شو چې زیاتې ځورولم بیا کورنۍ لريوالی د خپل خلکو څخه لريوالی تاسو جورنالیست هسته موږ ټول په ټولنه کې پاتې شوی یو او موږ د پاره زموږ خلک ډیر زیات ارزښت لري زموږ قوت زموږ خلک دی موږ ته زموږ خلک انرژي را بخي. دلته چې راغلو هغه خلک نه وو لغه امکانات نه وو یو نوی سرنوشت سره مخامخ شولو ایډی سو ال ډرایوینګ لایسنس شو ال د نو ټول موضوعات باندې باید تاسو کار وکول خو کار باید وکړي تر څو د کور کرایه او مصارف ورته بیا خپل کورنۍ هم پایې دا ټول هغه او اورد شي زور سره مخامخ سره مې وزات او بل شپږ میاشتې په کمپونو کې پاتې سولو چې دلته مسافرښت نه معلوم چې څه کیږي بیا ته افغانستان ته لیږي او یا دلته پاتې کیږو. نو دا وضعیت د دې سبب شو تر څو یو اندازه تر تحصیل لاندې راسو ولې هغه یو څو چې توکل تو علی الله څه چې په نصیب کې لیکل شوی وي څه چې په تقدیر کې وي هغه ایمان چې قوي وساتې نور الله تعالی بیا لارې چارې موږ ته
پیدا کوي.
دا وضعیت اوس راغلی که موږ غواړو که ونه غواړو افغانستان هغه رقم سه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا حاکم سول ځوانان هلته ژوند نسي کولی. البته اکثره ځوانان اوس دغسې وضعیت سره څه ډول سازش وسي که څوک ځوانان په بهر ملکونو کې دي یا په خپل افغانستان کې دي تر څو له دغې ژور خفګانه ځانونه وساتي، څه ډول د ژوند سره مبارزه وکړي؟
خبره دا ده چې نور زه فکر کوم افغانان باید په دې فکر وکړي، زموږ ټول ځوانان نور د سیاسي موضوعاتو او قومي موضوعاتو نه باید لاس واخلي، ژوند څنګه برابر کړي دا ډېره مهمه ده. زما ټول ځوانانو نه هیله او غوښتنه دا ده چې باید د قومي او جنګي او سیاسي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې تمرکز ډېر وکړي او پرمختګ وکړي، مخته ولاړ شي، په شراکت کاروبار پیل کړي او یا هم خو موقفونه ترلاسه کړي یا خپل زده کړو باندې کار وکړي، مهم سرټیفیکټونه واخلي او دغسې مخته ولاړ شي.
بله، که په هغه کې دا راته وایي چې آیا په یو څوک کینی ټوله ورځ جګرخونی وکړي، چورت وهي، مثلا دا موضوع څنګه سوله، هغه موضوع څنګه سوله، آیا دا د حل لاره کېدلی شي؟
دا چیرته نه رسیږي او زه دغسې خلکو نه بېخي ډډه کوم. څوک دغسې مشکل لري زما ورته توصیه دا ده چې لطفا خپل د پخوا په اساس خپل اوس او راتلونکي مه خرابوه. که چیرې دغسې کسان ځان سم کړه او پرمختګ دپاره فکر وکړه، موږ ورسره ناسته پاسته ډېر کوو، که دا یو ډول ناروغي ده چې هم ځان ته تکلیف ورکوي، هم خپل شاوخوا ملګرو ته او هم خپل کورنۍ ته، او نه هم پرمختګ کولی سي. دلته ورشه چې تمام سو اوسو تیر سو، اوس ضرورت دا ده چې باید مخته ولاړ سي، کار وکړي، زحمت وباسي، خپل کورنۍ ته باید نفقه پیدا کړي، ژبه باید زده کړي، فرهنګ سره باید ځان اشنا کړي، مخته باید ولاړ سي. مثلا خلک کینی او تشویش کوي او ګیلې او بانې کوي، دا هیڅ ځای نه نیسي. باید هر یو ځان ورسوي، کار وکړي، مخته ولاړ سي، خلاص. یا څوک چې په دغه برخو کې مثلا په دې منفي موضوعاتو باندې اخته دي او یا هم خپل د تېر تاریخ په اړه ډېر فکر کوي او اندېښنه کوي، دوی هیڅ چیرته نه رسیږي. دا ښکار نه دی او باید خپل انرژي هلته ضایع نه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه. کور ودان.
د پانتون استاد غازی هاشمی هم په دې باور دی چې په کډوالۍ کې ځان بوخت ساتل او ورزش کول کولی شي چې ځوانان له ژور خفګان څخه وساتي.
اول ځل مسافرت د ماسترۍ لپاره راغلی وم متحده ایالاتو امریکا سیاتل ښار ته. تقریبا څوارلس میاشتې ما په سیاتل کې تیرې کړې. د مسافرت په اړه باید یادوري وکړم، کله چې یو انسان بل هېواد ته ځي، د هغې دستور، کلتور، آداب، رسوم، دا هر څه ده. هغه بل هېواد نه فرق کوي او طبیعي خبره ده چې لږ وخت اخلي تر څو دغه رسوم او آداب عنانات سره سره ځان آشنا کړي. نو یو څه داسې ډپریشن یا سټرس او دغه شینه تقریبا هر چا ته مخه کوي او دې مسئله سره مواجه کیږي.
څنګه مو له دې مشکلاتو سره مقابله وکړله؟ چا د سره مرسته وکړه؟ خپل هم د ځان لپاره څه وکړل؟
خو ښه خبره دا ده چې کله یو څوک یو ځای ته مهاجرت کوي او د دغه ستونزو سره مخامخ کیږي، ښه خبره ده چې سړی ځان بوخت ساتي، یا په علمي کارونو کې، یا په طور د مثال یو وظیفه کې. او د ټولو نه ښه خبره دا ده چې دوستان سړی پیدا کړي، که چېرته خپل وطنداران، خپل د هېواد خلک هلته وي، هغو سره د خپل ارتباط وساتي، او که خپل هېواد خلک نه وي نو کوشش دې وکړي چې د هماغه هېواد یا د نورو هېوادونو خلک چې هلته دي هغو سره رابطه وساتي، او آهسته آهسته هغو سره ځان بلد کړي او دوستي او دغه مسایل دا د سړي پام غلطۍ او زیات کومک کوي چې تر څو سړی د ډپریشن او د سټرس او دغه مسایلو نه بچ پاتې شي.
سره کسان لرو چې هغه د ټکنالوژي سره نابلده دي، صرف فیسبوک او وایبر په دغه شیانې کارولی دي، نور دوی چې کله راځي مشکلات سره مخ کیږي، دا به څومره دوی ته د ډپریشن وړ ګرځي؟ په دې اړه څه رقم دوستان تاسو لیدلي چې مشکلات سره مخ کیږي؟
طبیعي خبره ده چې څوک سواد لري او څوک ژبه سره بلد وي، دا هم مشکلات لږ کم وي، ولی هغه خلک چې د ژبه سره بلد نه وي او سواد نه لري، هغه ډېر زیات ستونزو سره مخامخ کیږي. زیات افغانان لیدلي چې د دې اړه ډیر زیات سترس لاندې دي او ډیر ستونزې ورته مخ شوې دي. نو بشارګانو ته چې کله دا میل لازی حتی نه پوهېږي چې د میل کې څه لیکل شوي دي، یا په طور مثال ځان لپاره یو د ډاکټر اپاینټمنټ هم سم نشي نیولی، د ډاکټر اپاینټمنټ لپاره هم هغه د بل چا نه مرسته غواړي، او هر میل چې ورته راځي هغه مجبور وي چې دا میل ویسي او چاته چې هغه په انګلیسي پوهېږي او هم په پښتو دري پوهېږي. نو دا اول هغې ته وښایي چې انګلیسي ولولي او دوته بیا په پښتو دري کې وژباړي. نو حداقل د ورځې څلور پنځه میله یو هر شخص ترلاسه کوي، اوس دې کې چې سړی تحقیق ونه شي کړی او دې باندې پوه نه شي، دا ورته ډېر ستونزمن تمامېږي چې دا ټول میلونه ویسي بل چاته او هغې ته یې وښایي چې کم یو مهم دی، کم یو د دې نه څه وختي. بله خبره دا چې د ډاکټر اپاینټمنټ په طور مثال په سټور کې د سودا اخیستل، یو چا سره یو مشکل حلول، دغه ټول هغه شی نه وي چې سړی کله د ژبې سره ژبه زده نه وي د دغه ستونزو سره مخامخ کېږي. طبیعي خبره ده چې دا د رواني لحاظ ډېر منفي تاثیر کوي په خلکو باندې.
بله، تاسو نظر به غو ځوانانو ته څه وي چې دوی همدا اوس هم غواړي سفر وکړي خو دوی یو ډول بې پروايي کوي، دا کوم څه تاسو ول دا نه زده کوي؟ یعنی د سینې د چ په افغانستان کې امکانات نشته نشي کولای، دوی یو ډول سره بې پروا دي او بیا ورسره دا ډول مشکلات سره مخ وي چې خپل بیرته په ډیپریشن باندې اخته کیږي. دا هسي ځوانانو ته بل تاسو مشوره څه وي څه وکړي؟
ځوانانو ته په کار ده نه یوازې ځوانانو ته، بلکې هر هغه څوک خزینه وي که نارینه وي کله چې سفر کوي، بخصوص که امریکا ته راځي یا اروپایي وطن ته راځي، نو هغه انګلیسي ژبه خو نړیواله ژبه ده، حداقل دوه باید زده کړي. بل خبره دا ده چې که دوی حداقل انګلیسي نه وي زده کړي، یا په طور مثال انګلیسي زده وي ډیره کمه، نو بیا د مختلفو ټکنالوژۍ نه دوی ته پکار دي چې استفاده وکړي. په طور مثال ګوګل ترانسلیشن ده، مایکروسافت خپل بعض سافټویر لري چې هغه ترانسلیټ کوي، نو هلته که تاسو هغه سافټویر یا هغه اپلیکیشن کمروازه کوي او په انګلیسي خط باندې ونیسئ، اما دقه تاسو هغه انګلیسي خط ټول مکمل یا پښتو ته اړئ یا دری ته اړئ، که څه هم هغه ترجمه سل فیصده دقیقه نه ده، ولې حداقل سړی ترې مفهوم اخیستی شي او مشکل پرې حل کېدی شي. یا په طور مثال تاسو همدغه د ګوګل د ترانزلیشن نه یا د مایکروسافت د ترانزلیشن د اپلیکیشن نه که تاسو په پښتو کې خبره وکړئ، هغه ترجمه کوي انګلیسي ته، انګلیسي ته اړئ او هغو ته د ساوند په حساب باندې هغه اورئ، او هغه چې بیرته په انګلیسي کومه خبره کوي هغه تاسو په پښتو کې ترجمه کوي ساوند په حساب باندې، که تاسو خط نه شئ لوستلی هم د هغې نه استفاده کولی شي. اول خو لازمه ده چې ژبه زده کړي هر څوک چې بل هیواد ته سفر کوي، او بیا که ژبه زده نه وي یا په طور مثال کمه زده وي، نو د دغه اپلیکیشنونه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. فقط په اخر کې خپلې خبرې که په دې باندې راټولې کوچې چې موضوع دا ده چې ځوانان له ډیپریشن نه ځان وساتي په بل ملک کې، په غټو خبرو کې په اخره کې هغه نتیجهګیری کوو او نور مرکه پای ته رسوو.
زما نظر دا ده چې د ژبې زده کول د هر چا لپاره ضروري دي. ژبه زده کړي کله چې ځوانان یا ښځینه یا نارینه بل هیواد ته ځي، دغه هیواد کلچر سره، کلتور سره، فرهنګ سره ځان آشنا کړي، کوشش وکړي چې ځان ته ملګری پیدا کړي او د ملګرو د لارې نه دغه ډیپریشن یا سټرس راکم کړي، او ډېر زیات کوشش او پاملرنه باید دې ته وشي چې ځان بوخت وساتي د بیکارۍ نه او د بې ځایه وخت تېرولو نه. ښه خبره دا ده چې یو سالمه مصروفیت ځان ته پیدا کړي، او حداقل په هفته کې یو وار یا په دوه هفتو کې یو وار یا حداقل په میاشت کې یو وار دو سیاحت هم کړي. په هدف مې دا ده چې پارکونو ته لاړ شي، یا په طور مثال یو ښه ځینو ته چې د لیدلو وار وي هغې ځینو ته لاړ شي، خپل وخت لږ ښه تېر کړي تر څو که درس وي یا په طور مثال که کار کوي هغه سترس د دې مسایلو د طریقه لږ کم شي، او سپورت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو صحت هم ښه وي او سترس هم کم شي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
الیکم تاسو هم.
روز دې ته چې ژور خپګان یا ډیپریشن روانشناسان څه ډول راپېژني؟ ارواپوه شمع کټوازی وایي چې دا سی ستونزه دي ساده نه ګڼل کېږي، که په وخت سره مخنیوی ونشي د ځان وژنې سبب هم کېدلی شي.
زور خپګان یا ډپریشن هغه معمول ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کس په افغانستان کې دي او کس هم په پرمختللو هیوادونو کې لدې نه رنجوړي. عموما په ډپریشن یا ژور خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځوانۍ په عمر په دې باندې اخته کېږي. معمولا هغه کسان چې نوې ځوانۍ ته رسېږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مراحلو کې مخه یو ځلې ډپریشن تجربه کړي د هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت ده. اوس مهال ډېری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوي دي، هغه یا چې ماجر شوي دي خارجي وادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کیږي، نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا یې لامل شوی ده چې اکثر ځوانان چې زموږ وطن نه هم وتلی دی په ډپریشن اخته دي. او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډېر زیات عوامل لري. په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای له هغې تحول سره سازګاري وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډپریشن باندې اخته شي. ډپریشن بیا خپلې سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځانوژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوي فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړی کله چې څېړنې شوي دي، هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو. یعنې د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. مخامخه باید د دې مخنیوی وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته رسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول، هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي یا مکتب خوشې کې، پانتون خوشې کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
اغلې شمکټ اوازې ځوانانو ته د حل د لارو چارو په هکله وایي.
د دې د حل لارو لپاره دا چې انسان باید مشخصې موخې ولري، داسې موخې ولري چې هغې ته رسېدل امکان ولري. که چیرته موږ یو داسې موخه یا هدف ځان ته ټاکو چې هغې ته موږ رسېدل ناممکن یو، نو طبعا په دې کې موږ ناکامیږو او دا د دې سبب کیږي چې موږ ناامیده شو. او بل دا چې هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خفګان اخته دي، خامخا د یو ارواپوه ته لاړ شي او له ارواپوه سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي. ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې. نو خامخا دغه یو تحول چې په ژوند کې راځي، دا په انسان باندې بد اغیزه کوي. د دې لپاره چې له دې تحول سره سازګاري وکړي، باید له یو چا سره مشوره وکړي تر څو دی له دې مرحلې نه په ښه توګه تېر شي، او کوشش دې وکړي چې د هغه ټولنې، د هغه اجتماع کې چې دوی اوسیږي، ډېر لا ډېره زیاته مطالعه ولري. له اجتماع نه ګوشګیر نه سي چې ولله زه یو ماجر یم، زه باید له ټولنې کې برخه وانخلم، زه باید د ځان لپاره کار ونه کړم، بالاخره ما چې دونه کار وکړه څه وسو. نه، موږ انسانان ټول په امتحان کې یو او تل باید دې ته آماده اوسو چې ممکن هر رقم شرایط په موږ باندې راسي، خو هغه شرایط باید تحمل کړو او دې ته آماده اوسو چې څنګه له هغې سره مبارزه وکړو، څنګه موافق او بریالي له دې نه راوسو. بل عبادت کول، ذکر کول هم ډېر زیات ښه نتیجه ښودلې ده. شکر الحمدلله موږ او تاسو مسلمانانو او خدای پاک ته رجوع کول، عبادت کول، یعنی دا د ژور خفګان په درملنه کې له انسانانو سره ډېر زیات کومک کړی ده. ځکه ژور خفګان یو اصلي عامل ناامیدي ده. کله چې انسان ناامید شي هغه ژور خفګان ته ځي، نو هغه انسانان، هغه خلک چې ایمان لري، مسلمانان دي، هغه هیڅ وخت نه ناامیده کیږي او په هر حالت کې دا وایي چې له موږ سره خدای شته. نو کله دا امید چې دوی سره وي اتمنی دی له دې بدې ناروغۍ نه ځان هم ساتلی دی. د دې لپاره ښه ده چې مونږ عامه پوهاوی زیات کړو چې ډپریشن څه ده، کومې سطحې لري، په کومه سطحه کې باید مونږ ارواپوه ته لاړ شو او ورسره مشوره وکړو. دا هغه څه نه دي چې مونږ پخپله وکولی شو، له دې سره مبارزه وکړو.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.